خبرونه دوام کوي. تاسو ته هرکلی وایم. د رواني او ساعت خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د کورنۍ جګړې دوو ګډونوالو تنظیمونو حزب او جمعیت اسلامي پرېکړه کړې چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته به یو ځای درېږي.
فقط نامه دی دوالو تنظیمو دی لوړپوړو چارواکو په موجودیت کې امضا شوه.
دا راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمیدې عثمان چمتو کړی دی.
د امریکا د سمندري ځواکونو دوه جنرالان په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو بریډ په وړاندې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په دفاع کې د ناکامۍ په خاطر تقاعد ته اړ شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي هیله لري چې د روانې اکتوبر میاشت تر پای پورې به د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا له ولسمشر غوښتي چې پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. پوره خبرونه واورئ. د امریکا د سمندري ځواکونو دوه جنرالان په هلمند کې د واستوالو طالبانو د یو بدیت په وړاندې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په دفاع کې د ناکامۍ په خاطر تقاوت ته اړ شوي چې عملاً د هغوی د لرې کولو په معنا ده. د امریکا د سمندري ځواکونو قمندان جنرال جیمز آموس په یو بیان کې ویلي چې د سمندري ځواکونو تورن جنرالان چارلوس ګورګانوس او ګریک ستور ډیوانټ د هلمند ولایت په کمپ بیسشان کې د تیرو د سرتیرو د ساتنې لپاره لازم امنیتي تدابیر نه ونیولي. جنرال آموس له دواړو جنرالانو غوښتنه وکړه چې تقاعد واخلي او دوی هم ومنله. د 2012 کال په سپتمبر میاشت کې پر کمپ بیس شان برید د امریکا د پولیسو سمندري ځواکونو دوه پوځیان ووژل او اته امریکایي پرسونل ټپیان کړل. د برید همداراز د حریر په نوم د شپږو جنگي جټ الوتکو د ویجاړېدو په ګډون میلیونونه ډالر مالی زیان واړاوه. د امریکا د دفاع وزیر وایي هیله لري چې د روانې اکتوبر میاشت تر پای پورې به د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. چک هیګل دا څرګندونې پرون په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو د تمرینونو د کتنې پر مهال وکړې. نوموړي وویل د دې تړون لاسلیک کېدل به مختتک ته زمینه برابره کړي. افغان چارواکي بیا وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ځینې جزئیات د ولسمشر کرزي او ولسي جرګې پرېکړو ته پاتې دي. ټاکل شوې ده چې د افغان حکومت د سیاسي مخالف ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن راسمان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته خپله کاندیداتوري اعلان کړي. په همدې حال کې د حزب اسلامي مسؤلین وایي چې له جمعیت اسلامي سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه موافقې ته رسېدلي چې له مخې به یې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله لومړی مرستیال د دیګون مرستیال انجینیر محمد خان وي. محمد خان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال به د دوی ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او ډاکټر عبدالله عبدالله او مرستیالان به یې رسمان د کاندیدانو په توګه ځانونه ثبت کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه په شارجه کې پی وی شل اوریزه سیالۍ کې کینیا ته په لوی توپیر سره ماتې ورکړه. افغان ټیم لومړی لوبه وکړه او په ټاکل شوي شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لورې اصغر ستانکزي، دری څلوېښت، محمد شهزاد شپږ دېرش او سمیع الله شینواري یوازې په 14 توپونو 9 منډې جوړې کړې او د لوبې تر پایه ونه سوځېد. د کینیا د لوبې په پیل کې افغان توپ اچوونکو د دې هیواد لوبغاړي یو په بل پسې وسوځول او تر وروستي لوبغاړي پورې د کینیا ټیم ونه توانېد چې د افغان توپ اچوونکو پر وړاندې مقاومت وکړي. د کینیا ټول ټیم په 13 اور کې یوازې د شپږ 50 منډو په جوړولو سره په دې مسابقه کې ماته وخوړه. افغان کرکټ موتوانی چې په دې سیالۍ کې د کینیا لوبغاړي په ټولو کم منډو وسوځوي چې دا د نړیوالو شل اوریزه سیالیو په تاریخ کې یو نوی ریکارډ دی. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم د امریکا له ولسمشر غوښتي چې پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. بنیامین نتانیاهو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د نړۍ قوتونه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره د کتنې پر مهال وویل هغه وایي ایران د اسرائیل د ورانولو لپاره متحد دی، نو د اسرائیل لپاره به وروستی ازمایښت دا وي چې له ایران سره داسې موافقه وشي چې دا هیواد په هر حالت کې اټومي پوځي پروګرام ونه لري. د امریکا ولسمشر ویل هیواد به له وخت نه مخکې پر ایران لګول شوي بندیزونه نرم نه کړي، او د باراک اوباما په وینا د ایران پر ضد د قوې استعمال هم د یو انتخاب په توګه په خپل ځای دی. اسرائیل وروسته له هغې له امریکا څخه دا غوښتنه کړې چې ولسمشر اوباما او د هغې ایراني سیال حسن روحاني په دې وروستیو کې په خپلو کې ټیلیفوني خبرې وکړي. دا له نږدې درې لسیزو را په دې خوا لومړی ځل دی چې د امریکا او ایران ولسمشرانو له یو بل سره خبرې کړي دي. د امریکا حکومت په عراق کې د تشدد وروستۍ پیښې غندلې دي. د عراق په شیعه میشتو سیمو کې پرون د بمی حملو یوې لړۍ چې ډېره برخه یې موټر بم چاودنې وې څه باندې 50 کسان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جنساکي د بریدونه زړه بوږنوونکي او شرمونکي وبلله، ویل هغه تروریستان چې دا حملې کوي د امریکا، عراق او نړیوالې ټولنې ګډ دښمنان دي. د عراق سنی افراطي وسله والې ډلې چې ګمان کېږي په دې هېواد کې د شیعهګانو پر ضد د فرقوي تاوتریخوالي د پراخولو هڅه کوي په دې حملو مشکوک ګڼل کېږي. د اسوشیتد پریس خبری آژانس د اسرائیل له مخې له تېرې اپریل میاشتې راهیسې په عراق کې د تشدد په دې پیښو کې له 4,500 زیات کسان وژل شوي دي. د قرغزستان امنیتي چارواکو پرون ویل چې د حزب التحریر سخت دریځ ډلې او سیمه ییز مشرې په 2 کلونو باندې محکوم کړی دی. خو دېرش کلن باقي جمعه دیلوف سخت دریځې ته د تبلیغ د فرقه شخړو نجات پرستی او مذهبي کرکې د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. د قرغزستان د ملي امنیت ادارې ویلي جمعه دیلوف په ناریان ولایت کې د حزب التحریر د ډلې چې پر فعالیت بندیز لګېدلی مشري کوله. د قرغزستان امنیتي ځواکونو د سخت دریځو دغه مشر د تېرې جون میاشت په 14 نیټه نیولی و. قرغزستان او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو د حزب التحریر ډلې پر فعالیتونو بندیز لګېدلی دی. د ایران ولسمشر د خپل هیواد د هوایي چلن ادارې ته ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د مستقیمو پروازونو پر امکان غور وکړي. د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ تقریبا له 3 لسیزو راهیسې د الوتکو مستقیم پروازونه بند دي. د ایران د ولسمشر یو سلاکار اکبر ترکان تېره ورځ ایراني رسنیو ته وویل چې جمهور رئیس غواړي د ایراني کډوالو د ستونزو د کمولو په هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمو پروازونو پر مسله له سره غور وشي. او وروسته خبر دا چې د سعودي عربستان یو ډاکټر د دې هیواد د یو مخکښ دینی عالم دا جنجال پاروونکی ادارت کړي چې ویلي د ښځو لخوا د موټر چلول د هغوی رحم او د اولاد پیدا کولو په برخه کې د ښځو روغتیا ته زیان رسوي. د ښځو د روغتیا په برخه کې د سعودي متخصص ډاکټر محمد بکنان له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د روغتیا په برخه کې شو تحقیقاتو کې تر اوسه دا نه ده ثابته شوې چې د موټر چلول د ښځو د اولاد پیدا کولو پر توان بد اغېز لري. د سعودي عربستان یو مشهور عالم شیخ صالح لوهیدان تیرش په ویلي و چې د ښځو موټر چلول د هغوی رحم ته زیان رسوي او ماشومان د ولادت پر مهال له ځانه سره روغتیایي ستونزې لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې فعالانو په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز پر ضد کمپاین پیل کړی او پر ښځو یې غږ کړی چې د دې بندیز پر وړاندې دي د اعتراض په توګه د اکتوبر په 26 په ټول سعودي کې موټر وچلوي. دا تر ډیره ما د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
سمو غاګل ازادي رادیو او قطر منوریدونکو مخکې چې د ازادي رادیو مخکې لدی چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام رادیو مجله تاسو وړاندې کړو. د ازادي رادیو مجله نو په مخړې د راپورته ټاکل شوی چې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله نن رسمن ځان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي. د ده لومړی مرستیال به له حزب اسلامي څخه انجینیر محمد خان او دوهم مرستیال به له وحدت اسلامي ګوند څخه محمد محقق وي. حزب او جمعیت په 1950 کې په کابل کې د قدرت پر سر خونړۍ جګړې وکړې چې زرګونه انسانان د دې جګړو په ترڅ کې ووژل شول. په دې اړه په مکړی له کابله د ازادۍ رادیو د خبريال احمد زبیر ژمن راپورته.
د حزب اسلامي مسؤلین وایي له جمعیت اسلامي سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه موافقه تر رسیدلی چې له مخې به د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله لومړی مرستیال د دې ګوند مرستیال انجینیر محمد خان ووسی. ښاغلی محمد خان وایي محمد محقق به د ښاغلی عبدالله دویم مرستیال وي. نوموړي د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا موافقه په همدې ورځ ناوخته د حزب اسلامي د رئیس عبدالهادي ارغندیوال او د جمعیت اسلامي د سرپرست صلاح الدین رباني ترمنځ لاسلیک شوه.
د موافقتنامه د حزب اسلامي د رئیس عبدالهادي ارغندیوال او د جمعیت اسلامي د سرپرست صلاح الدین رباني او د دواړو تنظیمو د شریکو کاندیدانو سي عبدالله او انجنیر محمد خان د څلورو واړو لخوا د دوالو تنظیمو د لوړپلو چارواکو په موجودیت کې امضا شو.
خاغلی محمد خان ویل ټاکل شوی نن غرمه مهال د دوی ټیم د انتخاباتو خپلوا کمیسون ته مراجعه وکړي او ډاکټر عبدالله عبدالله او مرستیالان یې رسمن د کاندیدانو په توګه ځانونه ثبت کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي ائتلاف مشر دی او د نوي جوړ شوي انتخاباتي اتحاد یو مهم غړی. نوموړی د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزی تر ټولو پیاوړی سیال و. حزب اسلامی او جمعیت اسلامی د کورونو جګړو په محل په خپلو کې تر ټولو رقیبې ډلې وي او هغه وخت یې جګړې سره وکړې. خو له هغو جګړو چې په زرګونو کسان پکې ووژل شول، کلونه وروسته دا د جمهوری ریاست د 2014 کال په انتخاباتو کې له یو ګډ ټیم سره رامخې ته کیږي. دغو انتخاباتو ته د ځان کاندیدولو لپاره ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د انتقال د پروسې د رئیس په توګه خپل دولتي دندې استعفا کړې ده. د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی، زلمای رسول عبدالرب رسول سیف، علی احمد جلالی او ځینې نور کسان د دغو انتخاباتو له یو شمېر نورو مطرحو کاندیدانو څخه بلل کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه کینیا ته په ماتې ورکولو سره د نړۍ په کچه نهم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په عربي متحده اماراتو کې د کینیا ملي ټیم ته په 106 منډو ماتې ورکړه، چې پر دې ټیم د یو نوي ریکارډ د جوړولو ترڅنګ د کرکټ د نړیوال شورا د 10 سیالیو په جدول کې نهم ځای ترلاسه کړ. افغانستان به سبا چهارشنبه او د جمعې په ورځ دوه نورې لوبې وکړي چې دواړه به 50 اووره وي او له کینیا سره به وي. که دا لوبې هم افغانستان وګټي، نو د افغانستان ټیم به د 2015 کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په شپه د کینیا ملي ټیم ته د 103 منډو هدف ورکړ، خو په ځواب کې د یاد ټیم ټول لوبغاړي په 55 منډو چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو ټیټې منډې دي وسوځول. افغانستان د 106 منډو په توپیر سره کینیا ته ماته ورکړه، چې وی کولای شول د 10 سیالیو په نړیوال جدول کې نهم ځای ترلاسه کړي. د لوبې غوره لوبغاړی حمید حسن ونومول شو چې په 3 اوورونو کې یوازې 4 نمرې ورکړي او 3 کینیايي کرکټران یې اؤټ کړل. حمید حسن وویل د دې لپاره چې د لوبې ته سخت تمرینونه کړي، نو هیله مند دی پراتلونکو 50 اوره لوبو کې چې د افغانستان لپاره ډېری مهمې دي هم ښه وځلېږي.
واقعاً ډېر ښه پرفارمنس شو د ټولو لوبغاړو طرف نه، خاص کر بیټنګ کې سمی، اصغر، نبی، شهزاد. دوی یو داسې ټارګیټ موږ سره کړو چې زموږ جذبې هم اوچته شولې، ورسره کانفیډنس لیول هم ډېر جګ شلو. نو همدغه شان دی، بس په خپل بالنګ باندې کوچ او د کیپټن په خوښه باندې خپل لاین لین باندې بالنګ کړو. الحمدلله ما خو چې ریزلټ ډېر پازیټیو راغی. موږ ډېر زیاتې خواریانې دغه میچو دپاره کړې دي او الله تعالی کو کړلی شو. نو دغه دوه میچونه چې کوم ډېر مهم را روان دي، سبا نه بل سبا شروع کېږي. نو انشاءالله موږ کولی شو چې هغې کې هم ښه پرفارمنس وکړو او ورلډ کپ ته لاره پیدا کړو.
په حمید حسن سربیره چې د لوبي غوره لوبغاړی شو او $3000 جایزه یې واخیسته، میرویس اشرف او سمی الله شینواری هغه لوبغاړي وو چې دوه کینیايي لوبغاړي له لوبي بهر کړل. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد ویل که څه هم افغانستان په لومړۍ 10 سیالۍ کې کینیا ته ماته ورکړه، خو په یو ورځنیو سیالیو کې به چې تر ټولو مهمې دي تر وروستي حده هڅه وکړي چې لوبي وګټي، سو وکولی شي د 500 سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
تر هر څه دمخه د دې غټي بریا مبارکي ټول ولس ته د افغانستان وایم. ان شاء الله افغانستان کرکټ ټیم ته اوسنی کوم د دې خلاص راوړنی سي کدا اوسره وي. ان شاء الله تر دې کال تر اخره پورې به موږ د دې هم کچیر وګټو. ان شاء الله جامي جنته هم لاره پیدا کوو. دا
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په داسې حال کې کینیا ته ماته ورکړه چې د کرکټ د کارپوهانو په خبره کینیا لس کاله مخکې د نړۍ د کرکټ یو پیاوړی لوبډله وه. د دغو کارپوهانو په خبره که کینیا ځکه یاد لوبه په ډیر توپیر افغان ټیم باندې بایلو ده چې د ملي ټیم لپاره یې تکړه لوبغاړي نه روزل کیږي او د کینیا کورنۍ کرکټ ډیر ستونزې لري.
زموږه غلازا د رادیو اوري قدر منوریدونکو، او د هم په پاتې خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د ازادۍ رادیوي مجله په پیل شوې خبرونه کې د ځوان کهول شاعر عبدالعلیم بسمل خپل څو نوی شیرونه را اوروي.
سپوږمۍ بی سطه د اوبو غیږې ته مه رالویږه، زار دشم ښکلې سي ارزانه سي بیا خوند نه کوي.
برکوال میخیل له پروفیسر ډاکټر سیماب او رازق فهیم سره د ژبې او ادب په وده کې د ادبي ټولنو او علمي مرکزونو د نقش په باره کې مرکه کړې ده.
فعالیتونو خوستا خودغه فعالیتونو کې نویوالی پراخوالی دغه په انګریزي کې ورته ډایورسټی تنوع دغه دراوستلو ضرورت.
دوه خواږه حکایتونه او نور مطالب هم لرو. د ونې فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
په مزار شریف کې د ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل د وفات درې سوم کال په مناسبت سیمینار جوړ شو. په دغه علمي غونډه کې چې په بلخ پوهنتون کې جوړه شوې وه، د ولسمشر فرهنګي سلاکار سر محقق زلمی هوادمل او یو ګڼ شمېر پوهانو او ادیبانو برخه واخیسته. ابوالمعانی بیدل د دري ژبې ستر عرفاني شاعر دی چې په افغانستان کې زیات مینوال لري، او د ده د شعرونو د ویلو لپاره د بیدل خوانۍ مراسم اوس هم په ځینو ولایتونو کې جوړیږي. اطلاعات و کلتور وزارت مشهور سندرغاړې خاپیری نغمې ته د هنر د خاپیری لقب ورکړ. میرمن نغمې ته دغه لقب د اطلاعات و کلتور د وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم لخوا په هغه غونډه کې ورکړل شو چې په کابل کې په ملي راډیو تلویزیون کې جوړه شوې وه. میرمن نغمې په تیرو درې لسیزو کې د افغانستان د موسیقۍ د ودې لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. د ګرځندوی صنعت د څېړنې سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ګرځندوی د نړیوال ورځې په مناسبت د کابل په قرغې ماڼۍ کې و، په افغانستان کې د توریزم د اهمیت او د انکشاف د لارو چارو په باره کې خبرې وشوې. د دغه سیمینار بندوبست د اطلاعات و کلتور وزارت کړی و. د یادولو ده چې د اطلاعات و کلتور وزارت د ګرځندوی د ودې لپاره د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار هم پیل کړی دی. د دغه انسټیټیوټ محصلان به د ګرځندوی له نړیوالو معیارونو سره سم زده کړې کوي او د توریستي خدماتو مهارتونه به زده کوي. په مزار شریف کې د میرمنو لپاره انټرنیټ کلب او کتابتون پرانستل شو. په دې انټرنیټ کلب او کتابتون کې چې د جرمني او امریکا په مالی مرسته جوړ شوی دی، نجونې په وړیا توګه له انټرنیټ او کتابتونه استفاده کولای شي. د بلخ پوهنتون رئیس پوهندوی مکمل الکوزی د جرمني او امریکا د حکومتونو د دې مرستې مننه وکړه.
د خوست موزیم کتنې ته هر ورځ په ګڼ شمېر کې سیلانیان د تاریخي آثارو او د لاسي توکو د نندارې لپاره ورځي. د دغه موزیم مسؤلین له خلکو غواړي چې کله چا سره لرغوني آثار وي خپل موزیم ته دې وسپاري، او په دې توګه دې د خوست موزیم په بډاینه کې مرسته وکړي. په دې اړه نجیب الله لوخیل دغه رپورټ لري.
خوس موزیم چې شاوخوا ته کاله وړاندې تاسیس شو، دا مهال نږدې 400 قلمه بیلابیل تاریخي آثار او تر څنګ د لاسي صنعت توکي لري چې کتلو او نندارې ته په ګڼ شمېر کې کسان چې زیاتره لوستي کسان، محصلان، استادان، زده کوونکي او ښوونکي دي مراجعه کوي. نوموړی موزیم نږدې ټول د ځایي خلکو په مرسته جوړ شوی او خلکو ورته دا توکي په وړیا ډول سپارلي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې موزیم یو ارزښتمن کلتوري میراث بودی او وایي چې دې سره ځوان نسل د خپل هیواد له تاریخ او کلتور سره آشنا کیږي. دوی د همدې موخې لپاره غواړي موزیم بډایه کړي او ورته ځانګړې ودانۍ جوړې کړي. نوموړی د موزیم د بډاینې په برخه کې د خلکو مرسته او همکاري ستایي، خو بیا هم له خلکو غوښتنه لري چې هیوادوال باید لرغونو آثارو ته د خپل هیواد د ملي شتمنۍ په توګه وګوري او هغه آثار دوی ته وسپاري چې تر اوسه یې په کورونو کې ساتلي دي.
که څه پخوا د خوست موزیم سره ډېری خلکو همکاري کړې ده، مرسته یې کړې ده، زه یو جهان مننه ترې کوم. خو بیا هم د خوست د خلکو نه د غوښتنه کوم چې دې موزیم ته هغه تاریخي آثار چې دی په کورونو کې لري، لاسي صنایع دغه موزیم ته راولي، تر څو دغه موزیم لکه څه ډول د دوی په همکارۍ غني شوه ده، نور هم غني شي.
د خوست ولایت وطن ځوانان چې موزیم ته د لرغونو آثار او لاسي توکو د لیدلو په خاطر ورغلي وایي.
نوم مې حضرت ولید صبحی ول صاحب اوسیدونکی، دلته موږ موزیم ته راځو تاریخي آثار ګورو. ډېر پخوانی سامان ده چې ډېر وخت نه ستل شوی ده. ولې خلکو نه دا غوښتنه لرو چې هغه تاریخي آثار یا لاسي صنایع چې خلکو په کورو کې ستلي دغه راوړي، تر څو تاریخي آثار ستل شوي ولې بلې خوا موزیم غني شوی وي.
کبیل شام یا خیل د خوست ولایت د شمال حسن کوټ کلی اوسیدونکی. خوست ولایت ډېر خلک ځوانان ماشومان راځي، شاګردان محصلین دلته د موزیم څخه لیدنه کوي، او په دې موزیم کې ډېر تاریخي آثار موجود دي. پخوانی لارونه موږ تاسو لور ورته وایو، او پخوانی چپانې، شاړۍ او نور داسې لاسي شیان آثار لکه شکرونه، پونی، پلاس باندې چې جوړیږي هغه لسی توکي دلته ډیر موجود دي.
د موزیم مشر حبیب الله مندوزی وایي چې د موزیم د لیدلو لپاره نه یوازې خوست میشتي، بلکې تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورځي. خو ډیری لیدونکي لوستي او علمي کسان دي چې په علمي څېړنو کې هم ورڅخه ګټه پورته کوي.
آثارو کې موږ سره ځنه سکې دي چې په بختري دوره کې نشکا دوره پر ارتباط لري، یو کاشکل لرو چې په 2 شپږ هجري شمسي کال کې جوړ شوی دی، د څرمنه نه یو غوښ لرو چې وزن یې 5 ګرامه کم 5 کیلو ده، د کوم حیوان ده چې موږ پیدا کړی دی موږ لوستارو غوره دی. یو ټپاک لرو چې د خولې لیرې ډکېږي، هغه ټپاک هم دلته موجود.
یاد دې وي چې ډېری کتونکي د خوست موزیم د اوسنۍ ودانۍ جوړښت او هم له خاره د وطن شتون دواړه مناسب نه بولي، او وایي چې که موزیم خار ته نږدې مناسب ځای پیدا کړي نو ننداره کوونکي به یې د اوس په پرتله 2 برابره ډېر شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ځوان کهول د شاعر عبدالعلیم بسمل تر اوسه پوری د شعر 2 ټولګې چاپ شوي دي. د شاعری په باره کې ویل شوي دي چې خپل لارې موندلې ده او خپل سبک ته رسیدلی ویناوال دی. دی په لوګر کې اوسی او د دینی علومو مدرس دی. له عبدالعلیم بسمل سره د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. په پیل کې دی خپل ځینی تازه شعرونه را اوروي.
مات کړي خپل بوت کړي بله تیګه غوره چې لږ ښایسته وي او زینت ولري. د انساني غرور غوښتنه ده چې په خپل خدای هم حاکمیت ولري. یو بله تنظیم غوندې کتاب فیسبوکونو کې دلته سره مشوره ده. ښځو له خپله حقه تیرې سي او مه یې غواړئ، ملا به یې ومني خو خدای کې صوفي ومني. دلته چې چرګه هم اذانو کې ترې سر پرې کوي، څنګه به دا خلک د ښځو ازادي ومني؟ او یو نظم ده، وروستیو شپو کې مې لیکلی: جنګ مې انځور کړ خو د شعر مصرې مې اور وانخیست، له یو بیت هم شنې لوخړې پورته نه سوې. هغه مرمۍ سې په کور ولګېده یاده مې کړه، مګر له تا نه کلمې لوخړې پورته نه سوې. د وران دیوال په وینو سرې لوټې مې ونه لیدې، تر پښو لاندې د شهید ماشوم مازغه پراته و. او د خپلو وینو د ډنډ څنګ ته ښایسته ماشومان لکه ګولونه رژېدلي وو، خواره پراته وو. د ونې زړه به په هغه ورځ څومره درد کړی وي چې په څانګو زړېدلې د بدن غوښې وې، ورالوتلې وې چرې او ټکی ټکی وینې په هر یو خاخ کې د سر ټوک او د تن غوښې وې. په جنازه کې وم ولاړ، څراغ له بله مرمۍ زه هم شهید شوم، په زړه کې لګېدلی یمه او خدایا په تا مې دې سپارلی خپل واړه ماشومان. کور کې مې جنگ دی او زه قبر ته راغلی یم. کور کې مې جنگ دی او زه قبر ته راغلی یم.
ډیر علي بسمل صاحب دردونکی نظم وو. د جنگونه یا بدمرغۍ چې نو د دغو انځورول خو سخت دی او سړی خپه کېږي پې. که نه یو وخت ما یو مجله چاپوله، په مجله مې یو په پښتین یو عکس چاپ کړو. داسې یو څوک دی چې د جنګونو په وجه دواړه لاسونه هم غوڅ شوي دي او دواړه پښې هم. بیا به مې هغه مجله نه لیدله، ډېر به مې زړه ورته تنګېدو. یعنی فاجعه وه، خو انسان د فاجعې د لیدلو حوصله هم نه لري. څنګه کله چې دا یو ډېره بوږنوونکې منظره ډېره دقیقه ترسیم سي په لوستونکي یا لیدونکي باندې زړه نه ورته تنګېږي، لدین اثر دین نظم تکتل سی
انسان کو کوشش کی سی خوشحال ہو سی اور خفان سی کہ ویسی لخل کو نبم دا وختن لری ہر شان شاعری یا نئی عام شاعر سے دسی برخورد سرو کی سے دائیں خوشحال سی خفان سی ہو مسئولیت یا ولادا شاعر ز فکر کو مسے شاعر لدے حیثیت سے دائیں مسئولیت لری ہر پیخ تباہ توجہ کی دردون کی خوشحال ون
شغل بسم اللہ وہی شاعری تجوان ہنر دے او پوجوان کی که خوشالی دی نو غمونه هم دی که شایسته خواوی دی نو بدرنگی هم ستا پدی که خوشک نسته چه شاعری که جوان دی نو جوان خود در طول خبری لری خو زه صرف دی هنر لنظر ایو خبره کم پدی فیلمونو که دا ما دی اغا فیلمونو لی دلی دی دوم نریوال جنگ پا موضوعاتو بندی جول سوی فیلمونو یا پا نورو بندی زینی نو پا غو کم دیری در دهون کی پیشی خو کله چې هغه ډیره ترخه منظره یي هغه باید داسې تېره سي چې ته ورباندې پوه سې چې دغسې وسول خو داسې مکس نه پې کوي داسې د کامرې څښتن ورباندې درېږي نه ځکه فکر کوي چې هغه د ده لیدونکی به بیا هغه سي ډېر به فکر خراب سي خپل شعر پیسه کې بې خبره مه کوه کله چې نور شعرونه لولې یا داستانونه لولې چې کله یو صحنه ډېره غمجنه یي څه فکر کوي سړی دې غواړي چې په غمجنې صحنې زر تېر سي او کدی زړه غواړي چې په ودریږي له جزئیاتو سره ولولې خپل هغه څنګه ده ذوق دې څنګه ده
هر انسان د سره تخکاریږي سي دای به جالب شي خوخی د انسان فطرت دا غواړي سي هغه جالب شي ویني اگر کې غمجنه صحنه
بل نسم لري یا بل غزل
غزل ده دنیا سي به خپل ودان سي بیا خوان نه کوي صوفي دا زړه سي به ارمان سي بیا خوان نه کوي سپوگمی به ست دیوبو غیگ تمر الویگا زار دشم خکولی سی ارزان سی بیا خوان نکی به ایمانی بل سر دم را بد نخ کاریگی مگر پختون سی به ایمان سی بیا خوان نکی او مرای دسقات پسو پیسو لخدای پتو بخو قاچاق سی دم را پر ایمان سی بیا خوان نکی کاسا سی مات سی بسم الله سمن جوریگی چی آرانه یو زل ورانه سی بیا خوان نکی
دیر علی دیر علی دا غزلم چه وقت لکه و بسم الله سر
دا غزل میاره پا دغ شیرونو که بکیده سی تر طول نورستی غزله ای
پا دغ شیرونو که یعنی پا کمو شیرونو که
دا سو شیرونم سی مخی ویلده دنه
اول دی قطعه بی بیا نسم بو بیا غزل و
دا غزل و
نو لدی مالی میگی چه دی قالب پروانه لری
موضوع تا گورم سی دا موضوع پا کم قالب کخان که او هر موضوع زن تا قالب لری کوم موضوع سے مثلا پٹا پک خان کی کام دغه موضوع ہے نه ہم دغه موضوع سایت په غزل کی وای هغه سے خان نه کوم موضوع سے آزاد نظم دا غل په د قافی او د ردیف په نظم کی ویل سی خان نه کی
او خپل د کوم قالب خوشی جی چې ډیر په تبه برابر دغه کوم وی
د ما په تبه باندې غزل برابر ده
ولې
تفسین حلیل کلی دی د خبرې د موجود خو خصه ویل سه انسان دم روزگار نه ده سه په یو موضوع کې د تفصیلی خبرو کې بس انسان کې له سهار نیول تر بیګا پر انسان دی مختلف موضوعات سره مخامخ کیږي او د مختلف موضوعات په یو غزل کې په اسانه رختل کې د سیزه کې په غزل کې دا ضروری نه ده چې ته یو خبرو کې او په نظم کې آزاد نظم کې به دا ضرور ده چې به ته یو خبرو کې
په دې نوې شعرونو کې بل لري
یو غزل لا غزل کړی مې نه ده خو یو څو بندونه رسیدي سي ژوندون یو بې حضوره او بې کیفه غوندې مونځ دی دا ژوند لکه سجده د تلاوت یوه شیبه ده د ژیړو ژیړو پاڼو په کفن کې راورېږي خزان ونې ولاړ دي د حسن جنازه ده او د کور په مخ به اوښ کوي که کل فورته پروت دی له دې کلي نه بیا کډې روانې دي جګړه ده بسم الله پاک الله نازله کړې له آسمانه ټپه د پښتنو بې پیغمبره معجزه ده
ډېر علي په دې کې د ټپې ډېر تعریف کړی دی مخکې دې هم ټپه یاده کړه څنګه د ټپو سره د خپلې رابطې پیسه کې یو څه ووایه بسم الله صاحب
ټپه رښتیا هم داسې یو رقم مؤثر شی ده سړی سې تعبیر نشي کولی زه سې څه رقم تعبیر هم د ټپې سوی ده او څومره صفت یې سوی ده د ما زړه اوبه نه دي پېچې کلي او خصوصا بیا هغه ټپې سې هرې طبقې خپل احساس پکې بیان کړی او د خپل ګریوان احساس پکې راښتلی څو ورځې مخکې مې د ملګري سره د ټپې د چا خبره تبادله کولې بیا هغې یو څو ټپې ما ته راته ویلې سپېر کې هغه ښځینه احساس و یوه داسې ټپه وسې خویندې سې کېنې ورونه ستا وي ورونه سې کېنې خویندې بد ځای ورکوي نه او دغه یوه ټپه د څو میاشتې کېږي یا یو کال وایمه په د ادبي کړیو کې م ډېره تبادله کېږي سې د یار مې کشره خور په کور ده کمی د ورور دسې بدلو سره سمه د دې ورور نه لرل دا یو ډېر لوی غم ده هغه په دې ټپه کې د خپل غم ښکاره کوي سې که ما ورور درلودی نو د خپل ورور ته به مې د خپل یار خور کړې وه او ما د خپل یار کړی و نو په دې ځای کې دې د خپل غم دومره په ناشنا انداز بیان کړی داسې د دې خوند تنها په ټپه کې بیانېدلی سي که موږ همدا خبره په غزل کې وکړو یا یې په آزاد نظم کې وکړو یا یې په بل قلب کې وکړو نو دومره خوند به ونه کړي ما لکه د غزل په آخر کې سې ویلې مخکې چې بسم الله پاک الله نازله کړې له آسمانه ټپه د پښتنو بې پیغمبره معجزه ده داسې یو معجزه غوندې شی ده سره هېڅ نه پیپېږي لکه څنګه چې شعر داسې یو سحر ده هغه دغه خبره په دغه ټپې باندې ډېره صادقېږي داسې رقم سحر ده په تاثیر سره یې نه پیږي چې دغه د متاثر کوي
ښاغلی بسمل د حسن ختام لپاره هم څه لرې
یو څو بیتونه به ووایم
دا بیتونه دې یوازې یوازې ویلي دي
و زه داسې بیتو کې داسې فکر کوم که بل داسې ورته پیدا سول پیدا کنې همداسې یو یو باید پاتې نو یو باید داسې داسې د ګل په شوق مو تر اوږو سڼې اوږدې پرېښې وې خو د موږ سر تر پسرلي پورې ونه رسېده او بل باید داسې داسې ښښې رالګېږي بعضې خلک لکه یخ نری نری شمال دې وړي او بل باید داسې داسې ښکلي به په لپه کې رانیسي د اوبو په څېر لگ دے کرا ٹھنک لاس دے مٹھے کا تو یہ گی
د بلوچستان د سیمې له دوو نامتو ادیبانو رازق فهیم او ډاکټر نصیب الله سیماب سره د ژبې او ادب په وده کې د ادبي ټولنو او علمي مرکزونو او ادارو د اغیز په باره کې د برکوال میخیل د مرکې د اوریدو بلنه درکوو
د ژبو او د ادبیاتو د وادې لپاره ادبي ټولنې او علمي ادارې هم ډېر ستر رول لري په دې بحث کې دوه لیکوال او پوهان راسره ګډون لري ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې مشر دی او همدارنګه لیکوال او شاعر رازق فهیم صاحب په دې بحث کې راسره ګډون لري له دوی سره په دې اړه خبرې کوو چې په جنوبي پښتونخوا کې یا په کوټه کې چې دلته کومې ادبي ټولنې دي او یا نورې علمي ادارې دي دغه د پښتو ژبې او ادبیاتو د وادې لپاره څومره کار کوي او دغه کار یې څومره اغېزمن دی ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب کله تاسو پښتنه وکړو ستاسو د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګه د پښتو ژبې یا د ودې لپاره هم کار کوي تاسو یوه مجله هم د تکتو په نامه چاپوئ څه فکر کوئ چې دغه د علمي ادارو کارونه څومره مؤثر دي څومره اغېزمن دي
شکریہ کوم وخت کومه د ترقی پروخواز یا پرمختګ کوي په هغه کې تر ټولو مهم رول چې دی هغه د علمي ادارو کم کم چې علمي ادارې شاته پاتې هغه کم شاته پاتې موږ خو د خپلې ادارې نس پرته لکولای د نړیوالو چې کوم ژبې دي کچیر موږ وګورو نو موږ دا چې د میژي تګ مشرو کړی دی امید لرو د جمود ښکار نه یو هغه وخت مسله پیښیږي چې ته د جمود ښکار سي جمود چې دی هغه ته مړکۍ ته لمرګ راولي خو که د میژي په تګ روان سي کېدای شي چې خپل منزل ته ورسیږي
رازق فهیم صاحب تاسو خپل ادبي سفر د بوري د لور لایل پښتو ادبي ملګری ټولنې څخه پیل کړی او بیا همدارنګه کوټ ته راغلی او اوس په اسلام آباد کې ژوند کوي په خپل دغه تیر ادبي ژوند کې د دوه ادبی ټولنو رول د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره څنګه ارزوي
یاره زما په خیال لکه ډاکټر صاحب چې وویلې چې د رسمي ادارې سي دي هغه خو ډېرې کمې دي لکه اوس د پښتو اکیډمۍ د تیرو څلوېښتو کلو څخه روانه ده اوس یې چیرې یو شکل وموندی دغه رنګه که د پوهنتون پښتو څانګه ده هغه ته ته وګورې نو په رسمي لحاظ د هغه بنیاد خو ویل مګر دا رنګه علمي خلک اوس څوکه څوکه ورسره ملګرتیا پیدا کړې ده لکه ډاکټر صاحب چې دي او داسې نور ملګري نو زما په خیال چې کله تاسو د حکومتونو مرسته نه نو ادبي ټولنې سي دي هغه یو رنګ د نرسري کار کوي هلته نوي ذهنونه ادب ته متوجه کیږي زبی ته متوجه کیږي او بیا چونکی خلق راضی سره د یو فکر خلق وي د یو دلچسپی خلق چې هغه کښینی ترنګ د خلکو تربیت هم په دغه کې کیږي. زما په خپل بنیادی زده کړه چې د کاغه ادبی د ټولنیز ده زما په خیال تر ټولو زیاته په هغه ناستو کې سوی ده کوم چې موږ په ادبی توګه باندې د ګوري یا د ادبی ملګرو په تر د څارنې لاندې کوی او په تاریخي لحاظ هم که ته ورته وګورې کنه چیرې زما په مطالعه کې راغلی وو چې کوم وخت دلته په د برې صغیر کې د 1350 چې کوم غدر دی یا سلسله ده نو انګریزانو بیا یو تحقیق وکړ چې یاره دا پر هر شي باندې په سیاسي عمل باندې بندیزونه نو د انقلاب یا د خلکو د پاڅون ده د دې تربیت چیرې وشو نو د دوی دغه تحقیق له روزه خدا خبر راغی چې دا کومې وړې وړې ادبي ناشتې وې په دغه کې دغه انقلاب روزنه شوی او بیا هغه مختلا نو په دا ادبي غونډو کې دا توان موجود دی چې هغه نه داسې د خلکو ادب ته متوجه کړي بلکې ادب او د ادبي اقدار سي دی او اصولونه سي هغه پر مخ هم وځي.
ډاکټر صاحب اوس یو ډېر ښه مثبت رجحان را پیدا شوی دی چې دغه رسمي علمي ادارو له لارې هغه ځوانان چې د ماسټرۍ زده کړې کړي وي دوی د پی ایچ ډي یا د دکتورا هڅه کوي. څه فکر کوئ چې دغه کوم پی ایچ ډیان یا دکتورا وي چې دلته له بلوچستان پوهنتون سوی دي خصوصا په پښتو ادب کې د دغو موضوعات تر اوسه پورې ډېر محدود نه بولي؟
ستا خبره صحیح ده، تر اوسه پورې په پښتو کې د پی ایچ ډي کوونکي محدود دي. چې چیرې یو شی د کومو خلکو تعداد محدود دی ښکاره خبره د موضوعات هم محدود دی. علمیه دلته دا ده چې پښتو ژبه لا تر اوسه پورې په علمي ادارو کې زه خاص کر د تعلیم په حواله خبره کوم هغه تر نه ده راغلی ستره چې راتګ په کار و. دا اوس حکومت سمج دا توقع په دې ساتو چې هغوی کار شروع کړی په کمیټې کې زه شامل یم چې دوی اوس د کریکولم د لومړي ټولګي سیوا تر پنځمه پورې دا د تدریس ژبه وګرځوله. بحیثیت یو مضمون پښتو نه، پخوا بحیثیت یو مضمون و، اوس د بقاعده تدریس ژبه ګرځولې ده. خدای دې وکړي چې دغه نور پر مخ په اسمبلۍ کې دا پاسې. نو چې دغه را پاس وله دا چې راځي نو بیا به ستا موضوعات مخ ته ځي. موږ چې څومره محدود یو نو ځکه زموږ دا موضوعات محدود دي چې زموږ ژبه تر اوسه پورې تعلیمي ژبه ګرځېدلې نه ده.
رازق فهیم صاحب، تاسو اوس په اسلام آباد کې ژوند کوئ او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ډېر سفرونه کړي دي، کومه تنده محسوسوئ چې زموږ د ادبي ټولنو دغه چې کومه تګلاره ده په ډېر پخوانۍ طریقه باندې چې دلته لیکوالان سره کښېني یا یو غزل یا یو لنډه کیسه یو مضمون نقد یا کره کتنې ته وړاندې کوي، تاسو به د اسلام آباد د لیکوالو یا د نورو ژبو د لیکوالو په غونډو کې ګډون کړی یا به لیکوال دلې کومه تنده محسوسوئ چې دلته زموږ لیکوال هم باید هغه خپل کې اغلا؟
زما په خیال یو خو هغه د کانټینټ کمی هم شته. که ته زموږ دغه راواخلې یو خو ګر سره نثر لیکل کېږي نه لیکل کېږي هم هغه بیخي داسې غیر متعلق موضوعات دي. د پی ایچ ډي ذکر تاسې وکړئ په هغه کې هم په عمومي توګه هم که ته ورته وګورې داسې ډېر حوصله افزا نوي موضوعات چې زموږ له ژونده سره یا زموږ له ستونزو سره د هغه براه راست تعلق کې هغه ډېر کم. نو یو خو په دې کې پراخوالی باید چې راشي او د فکر پراخوالی او دا پراخوالی هغه وخت راځي چې ته ادب له دا نورو شیانو سره وتړې، له فلسفې سره، له نفسیاتو سره، او بیا نوي نظرونه سي دي او تناظر سي دي له هغه سره دغه یو تعلق پیدا کړي. زموږ هغه پیمانې بیری روایتي دي او پخوانی دي او غیر متعلق دي. دویم اوس دا موږ سیمینارونو لوزي او دا ناستې کېږي په دا کوټه کې هم داسې تنظیمونه شته چې په 15 ورځو کې ناسته کوي یا په یوه میاشت کې ناسته کوي په لور لایي کې هم دي په هرې خوا کې. خو د دوی هغه فارمټ هم ډېر روایتي دی چې هغه تخلیق ته او نوي اړخونو ته ډېره کمه موقعه ورکوي چې د خلکو اوس لفظاوي سي چې هغه نوي شیان دغه کوي. نو زه خدای یم چې ډېر نوي فارمټس په دنیا کې مرتب شوي دي، هغه په کار دی چې موږ د دغو ادارو او د دغو فعالیتونو برخه کړو. د کانفرنسو له لارې په دغو کې تر ټولو د خوند خبره دی چې دا خلک سره یو ځای شي او هغه غیر رسمي مجلسونه سي دي. هغه زموږ هغه مطلب ته کته و دا وګړي چې دا درې ورځې تا تیرې کې په یو کانفرنس کې نو له تا سره هغه خاطرې چې د ملګرو سره د ملاقات په نسبت راغلي دي هغه وی خو هغه علمي خبرې کمې پکې. دا هغه وجه دا ده چې موږ داسې ژوبل سوي فارمیټ چې هغه اوس په هغه کې نه د مکالمې گنجایش وي، په هغه کې نه د سوالونو جو گنجایش وي، په هغه کې نه دا گنجایش وي ستا وزوین ته یو نوې خبره درواچي. دا هم باید چې بدل کړو فعالیتونه خو ستا خو دغه فعالیتونو کې نوی والی پراخوالی دغه په انګریزي کې ورته ډایورسټي تنوع دغه دراوستلو ضرورت.
ډاکټر صاحب ورسته پښتنه به ملتا ځدای چې دلته کاغه حکومتي ځینې علمي ادارې دي او یا غیر حکومتي ادارې لکه فرضاً پښتو اکاډمي د حکومت یوازې کالنۍ بودیجه ورکوي یا ځینې ادبي ټولنې دي فعالیتونه محدود په دی چې دلته دوی یو بودیجه نه لري، دوی یو پیسې نه لري، دغه شی د دوی د کار په مخ کې څومره خنډ بوله؟
دا خبره خو بیخي سمه ده، خو یوه خبره دلته زه دا کوم چې چیرې چې کوم تنظیم
تنظیم یا کوم د شخصي تنظیمونو چې موږ ورته وای چې هغه ته د حکومت مرسته نه ده حاصله چې بودیجه ورغلې دغه تنظیم مات شوی دی. زموږ مخ ته ډېر مثالونه موجود دي لکه فهم صاحب خبره وکړه مسله دا د موږ په ذهني طور موږ ذهني پسماندګي لرو تر څو چې موږ له ذهن څخه دا پسماندګي وتلې نه موږ پرمختګ کولای نشو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې دوه لندکی حکایتونه اوري چې وژما رشیدی لولي.
یو سړی کندې ته لوېدلی و. ساینس پوه راغی، د کندې د ژوروالي او د خاورې د رطوبت اندازه یې واخیسته. یو ډاکټر دوې ګولې ورواچولې. یو ژورنالیست را پیدا شو او له هغه سره یې د مشکل په باره کې مرکه وکړه. در همه وخلاخ مبلغ د کند په غاړه ورته کیناست، ورسره ویژړل. یو ارواپو ورته وویل چې په مشکلاتو کې باید روحیه له لاسه ورنه کړو. په کند کې سرسړی ته د فلسفې د استاد خبره دا وه چې ژوند یو وهم دی، یو خوب دی، داسې وګڼه چې نه کند شته او نه ته پکې ایسار یې. وحدت الوجودي صوفي ورته وویل زه او ته، ځمکه او آسمان، سما او غر، کند او لکند به هر دنیا ټول یو شان دي، فرق پکې نشته. او یو نالوسته سړی ورتاو شو، لاس یې ورکړ، سړی لکندی را وست. د مرغی زمیر ورکه مرغی او رخصتی ځنګلته تلا او راتله. یو چا ورته وویل څه کوي چې زی ورځي؟ دی وویل دلته لري یو چینه ده، له هغې څخه په مخوکه کې اوبه راوړم، په اور یې اچوم. پښتون کې ورته وویل اور ډیر لوی دی او تاره وړي څاڅکي ډیر کوچني دي، بې فایدې لګیایي. مرغۍ ځواب ورکړ زه پوهیږم چې اور ډیر لوی دی، خو یو وخت که زمیر راته ووایي چې کله ځنګل اور اخیستی و او ژوندي سری لوله پکېدل تا څه وکړل، نو زما ځواب به ورته دا وي چې هر څه مې په وس کې و هغه مې وکړل.
د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلی یو داسې څوک را پیژني چې په افغانستان کې شاید ډیرو لږو کسانو نوم اورېدلی وي، مګر د بشر په پرمختګ کې لویه برخه لرلې ده. استاد منلی وایي
د فکر او فرهنګ په سرلارو کې کله کله د ځینو داسې نومونو سره هم سر خورو چې حتی هغه د هغوی د تخصصي څنګه ماهرین هم ډیر کم پیژني. په داسې حال کې چې د دوی لاسته راوړنې د دنیا مخ ته تغییر ورکړی وي. په دغه کسانو کې یو چارلز بابیج دی. چارلز بابیج د انګلستان د اتلسمې او نولسمې پیړۍ یو ریاضي پوه او مخترع دی چې داسې یو څه اختراع کړي دي چې نن زموږ دنیا له سره تر پایه ټوله ورپورې تړلې ده. چارلز بابیج د انګلستان د یو شتمن بانکر زوی و. په 1901 کې زیږیدلی دی. لومړی زده کړې په ریاضیاتو کې په ټرینټي کالج کې کړې دي او
په انګلستان
کې او په 1912 کې ان تقریبا د 20 کال په عمر د انګلستان د تحلیلي ټولنې مؤسس دی د خپل نه نور همکارانو سره
او بخشي د تحلیلي ټولنه یو ډول
تحلیلي ریاضیاتو ټولنه وه د کمبریج نه په 1914 کې یعنی په 30 کلنۍ کې د ریاضي ډیپلوم اخیستی دی کله چې د پوهنتون نه خلاصیږي په خپله خوښه د یوې نجلۍ سره واده کوي او له دې امله د پلرنۍ شتمنۍ نه هم محرومیږي او مجبور دی چې د خپل ژوند دپاره اخوا دیخوا لاس ووهي. په 40 کلنۍ کې د انګلستان د یو ډیر مهم بنیاد چې هغه رایل سوسایټي ده د هغې غړیتوب لاسته راوړي.
رویل سوسایټي په انګلستان کې تقریبا دغه یو مقام لري لکه په فرانسې کې چې اکاډمي لري د فرانسې
اکاډمي چې مقام لري ډیر ستر ځای دی او د یوازې د لندن د اکاډمي غړی نه دی چې په عین حال کې د ایډنبرا چې په سکاټلند کې د سکاټلند پایتخت دی د هغې اکاډمي په غړیتوب هم منل کیږي.
چې موږ ورته ایډنبورګ وایو اوس
موږ ورته ایډنبورګ وایو د اختراګانو سره ډیر علاقه لري او بعض شیان اختراع کوي چې په مغزوانۍ کې د سرعت سنج اختراع کړ چې کولای شول چې د ګاډیو او د ریلونو په وخت کې راوتلي وو د ریلونو سرعت وسنجوي. د بابج د ځوانۍ په کارونو کې یو بل کار چې حتی اوس هم مهم دی هغه دا دی چې د انګلستان د مړینو جدول جوړ کړ. د مړینو جدول داسې یو جدول دی چې د یو زمان نفوس را اخلي او دا څېړي چې په دې کې څومره مري څومره ژوندي پاتې کیږي او په کومو علتونو باندې مري. نن دغه جدولونه د ټولې نړۍ د بیمې په کمپنیو کې کارول کیږي او په دې برخه کې د بابج هڅې بیا هم د انګلستان په سطح باندې ډېرې اساسي ګټې وي.
دا کار خو ظاهرا یو قسم احصایه ده.
دا د احصایې د علم یو تطبیقي برخه ده. نو بابج چې د احصایې عالم و او ډېر کلونه په احصایه باندې کړي وو دا کار یې هم په هماغه سلسله کې کړی دی. د ده نه مخکې هم د مړینې جدولونه جوړ شوي وو مګر د هغوی عملي جنبه دومره قوي نه وه. بابج دې ته عملي جنبه ورکړه او تر ننه پورې د بیمې کمپنۍ د بابج په جدولونو باندې کار کوي.
استاد مننه په دې احصایه کې هغه شی چې نسبتا پیچلی دی هغه دا د سمپل اخیستلو طریقې دي چې دوی اخلي او هغه ته ځینې بنیادونه لري او دا بیا کله کله پیچلې ریاضي ته هم ضرورت لري. آیا بابج چې کوم کار کړی دی د مړینو د احصایو د اخیستلو پیسه کې نه یوازې دا چې یو نوی کار دی یا باید وسي دغه پیچلتیا مهمه ده
دغه کار ته د حل لارې پیدا کول تر ټولو مهمې دي. خلک پیدا کیږي او خلک مري. د دوی محاسبه اسانه خبره نه ده ځکه دا یو دوامدار پروسه ده. څنګه کولای شو چې په یو زماني مقطع کې مونږ داسې یو سیستم را وباسو چې د یو تعداد محدودو پیښو په نتیجه کې مونږ هغې ته د ټولنې په سطح تعمیم ورکړی شو؟ دغه تر ټولو پیچلې برخه ده. که چیرې تاسې وغواړئ چې یو د اورلګید ډبلی وازمیئ چې د دې ټول تیلي کار کوي که نه کوي یوازینۍ لارې دا ده چې تاسې ټول تیلي یو وار امتحان کوي. خو کله چې ټول تیلي امتحان کړل تاسو سره بیا تیلی نشته چې استفاده ترې وکړي. د احصایې علم تاسې ته دا درزده کوي چې د یو دوه یا دوو تیلو په استعمالولو باندې تصمیم ونیسئ چې د دغه اورډبلي ټول تیلي د کار وړ دي او وروسته د هغې نه استفاده وکړي.
خو باریکي پکې دا ده هغه علمي ظرافت او مهارت او دقت پکې دا دی چې هغه دوه تیلي به کوم یي
هغه دوه تیلي به څنګه انتخابیږي چې تاسې ته د ټول هغه د تیلیو د مجموع په اړه دقیق او کافي معلومات درکړي. د یو بل ډېر جالب شی چې اختراع کړی دی هغه د میخو ضد وسیله ده. کله چې ریل حرکت کوي کله کله مخ ته حیوانات راځي او که چیرې ریل د حیوان سره ټکر وکړي نو دا کېدای شي د ریل د چپه کېدلو باعث شي. د ریل په مخ کې داسې یو وسیله نصب کړله چې نن یې هم موږ کاروو د واورو پاکولو دپاره چې کولای شول چې که چیرته کوم حیوان د ریل په لاره باندې پروت وي دی په ډېر اسانۍ سره یوې خواته کړي او ریل خپل حرکت ته دوام ورکړي. داسې یو د وی په شکل باندې شی د ریل مخې ته نصب کړه چې نن موږ همدغه شینه په واوره پاکولو کې او د موانعو په لرې کولو کې استفاده کوو. د همدغه راز یو برش ته متوجه شو چې اوس هم ډېر مهم رول لري. کله چې تاسو یو ونه پرې کوئ د ونې ډډ پرې کوئ په دې کې کرخې راځي. د دغه کرخو پیړوالی د هماغه کال د آب و هوا سره ارتباط لري.
کرښې چیرته راځي؟
کله چې ونه پرې کوي، د ونې تنه چې پرې کوي، داسې دایروي کرښې په دې کې ښکاري،
ونې په منځ کې ښکاري.
د ونې په منځ کې دغه کرښې د ونې عمر معلوموي، ځکه چې هره کرخه یو کال ښکاره کوي. مګر دی دې ته متوجه شو چې دغه کرښو پیړوالی د هغه کال آب و هوا هم ښکاره کوي چې دا کال باراني و که وچ و. او د دې نه هم بیا وروسته په علمي څېړنو کې ډېرې زیاتې استفادې وشولې. خو د ده تر ټولو مهم کار د میخانیکي حساب په برخه کې و، د میخانیکي ریاضیاتو په برخه کې و. میخانیکي ریاضیاتو په برخه کې که ستاسو په یاد وي، موږ د پاسکال په اړه هم خبرې کړې وې چې لومړنی د جمع ماشین راویسته. د پاسکال ماشین ته بیا یو بل ریاضي پوه لایبنیتس وده ورکړله او د ضرب ماشین راویسته. په اتلسمه نولسمه پیړۍ کې د کښتیو صنعت ډیره وده کړې ده او بحري سفرونه ډیر زیات شوي دي. د بحري سفرونو دپاره یوه وسیله چې ډیره زیاته په کار ده د فاصلو د سنجولو دپاره، د لارې د پیدا کولو دپاره، هغه د لوګاریتم د جدولونو وسیله ده. دغه جدولونه د ډیر پخوانه په لاس باندې جوړېدل، مګر هر هغه کار چې یو څوک په لاس کې د ده د ستړیا د امله، د ده د بېفکرۍ د امله کېدای شي چې غلطۍ پکې پیدا شي، او د همدغو غلطیو له امله کېدای شي چې ډېر خطرناک ټکرونه رامنځته شي. ببیج دې خبر ته متوجه شو او وی غوښتل چې داسې وسیله جوړه کړي چې په اتوماتیک ډول باندې لوګاریتم محاسبه کړی شي. لوګاریتم په ریاضي کې نسبتا یو پیچلی مفهوم دی، د جمع او ضرب او تقسیم نه ورخوا دی. خو بیا هم د چې کومې هڅې وکړلې او کوم لومړني ماشینونه چې د رایل سوسایټي پوهانو ته وړاندې کړل، د هغوی قناعت حاصل کړ او د ته پیسې ورکړلې چې دی دغه وسیلې ته انکشاف ورکړي. دی په همدې وسیلو کې لګیا و او وی غوښتل چې داسې یو ماشین جوړ کړي، د تحلیلي ماشین په نامه، چې وکړی شي چې پیچلي موضوعات حل کړي. او د ده سره د یو ډیر ستر شاعر لارد بایرن لور ادا لاولیس چې هغه هم ریاضي پوهه وه یو ځای شوله او دوی په ګډه دغه چاره په مخ بیوله. ادا لاولیس د دې ماشین په باره کې وایي چې د دې ماشین وظیفه دا نه ده چې نوي شیان پیدا کړي، مګر هغه څه چې مونږ یې دې ته لارښوونه کولی شو هغه په ډېره ښه توګه اجرا کوي. ځینې خلک به داسې فکر کوي چې د دغه ماشین اساس په ریاضیاتو باندې ایښودل شوی، په حساب باندې ایښودل شوی دی، نو پرته له حساب به بل کار نشي کولی. مګر دا یوه اشتباه ده. دغه ماشین به نه یوازې دا چې محاسبه وکړی شي، بلکې د سمبولیکو علامو په کارولو باندې به پیچلي عملیات هم ترسره کړی شي.
وبخښئ، دا اشاره د الجبري عملیاتو ته،
الجبري عملیاتو ته، سمبولیکو عملیاتو ته، او حتی دې نتیجې ته رسیدلی چې دا ماشین به وکړی شي چې معادلې حل کړي او معادلې په لیکل شوی بڼه حل کړي. نو اوس فکر کوم چې د دغه ماشین په باره کې تاسو کافي معلومات ترلاسه کړي دي. دغسې ماشینونه نن زموږ د هر یو په جب کې پراته دي، کمپیوټر ورته وایو، او دا د چارلز بابیج او د ادا لاولیس اختراع و.
هغه ماشین په هغه وخت کې کامیاب شو؟
په هغه وخت کې دغه ماشین کامیاب نه شو. ځینې ابتدایي بڼې کامیاب شولې چې د همدې په اساس باندې رایل سوسایټي دوی ته د کال 1500 پاونډه پیسې منظوري کړلې چې په دې باندې کار وکړي، او بل اخره پس د دې چې دوی 1000 پاونډه ولګول، بیا هم دوی موافق نه شول چې هغه پیچلې ماشین چې د چارلز بابیج په پلانونو کې و هغه عملی شي. د دې ماشین د سات جوړونې د صنعت نه الهام اخیسته، په ګراړیو باندې، په پیچونو باندې، په څرخونو باندې او په فنرونو باندې د کار کاوه.
او سات منله د خود انسان د ذهن یو عادت دی چې غواړي چاري اسانه کی ځانته، او د چارو د اسانولو یو غهم داده یو طریقه چې موږ غواړو د هرشي اول کس معلوم کو، اول څوک چې برق جوړ کو، اول څوک چې په پښتو کې لنډه کیسه ولیکله، اول څوک چې په دنیا کې ناول ولیکو. خو کله چې د یو ساحو ته ورزو، بیا راته معلومیږي چې دغه اول معلومول سخته کار ده. تر هر اول لمخه هم یو څوک سته، او له هر اول وروسته هم یو څوک سته چې که څوک وایي چې د پلانه اول دی، نو بیا به هم چندان غلطه خبره نه وي. د دې چارلز بابیج پیسه کې څه وایست؟ کله چې د کمپیوټر تاریخ لیکل کیږي، د کمپیوټر د اختراع تاریخونه چې لیکل شوي دي دته کوم مقام ورکړی دی؟
د خبرې ته به لږ وروسته راشو. دغه کمپیوټر چې چارلز بابیج جی پلانونه جوړ کړل، نقشه یې د دې جوړه کړل، جزئیات یې د دې تشریح کړل. کله چې په 1950 کال کې د انګلستان ځینو پوهانو تصمیم ونیو چې د چارلز بابیج د زیږیدنې 200مه کلیزه ولمانځي، نو دوی د چارلز بابیج پلانونه او هغه تشریحات راواخیستل. د هغه وسایلو په مرسته چې په هماغه وخت کې موجود وو، د ده په ژوند موجود وو، د هغې نه په استفاده دوی د ده ماشین جوړ کړ. دغه ماشین 8000 پرزې لري، 15 ټنه وزن لري، 3 متره اوږده لري، 2 متره لوړوالی لري او 45 سانتي متره پیړوالی لري، او کولی شي چې د ریاضي ټول مسایل حل کړي. دغه ماشین نن فعال دی او د لندن په یو موزیم کې ایښودل شوی دی. یعنی چارلز بابیج که چیرې ځینو نورو مسایلو د ده فکر ځانته نه وي اړولی، د خپل پخ کې هم کولی شول چې دغه ماشین سرته ورسوي. متاسفانه سرته یې ونه رساوه. او د کمپیوټر بنسټ ایښودونکي په دویمه جهاني جګړه کې هغه کسان شول چې کمپیوټر یا د کمپیوټر ته ورته وسایل یې د جاسوسۍ دپاره استعمالول. هدف دا و چې جرمنیانو یو ډیر قوي شفر جوړ کړی و او امریکایانو غوښتل چې دغه شفر مات کړي. د دغه شفر د ماتولو دپاره یو کمپیوټر غوندې یو شی جوړ کړي، یو ماشین جوړ کړه چې د کولوسوس په نامه و. بیا د جنگ په جریان کې یو بل پو فن نیومن هغې ته وده ورکړله، او فن نیومن نوي مسایل په دې کې مطرح کړل، الکترونیکي مسایل په دې کې مطرح کړل. د چارلز بابیج ماشین یوازې میخانیکي ماشین و، کولوسوس برقي ماشین و، فن نیومن الکترونیکي ماشین جوړ کړ چې په دې کې لومړی کمپیوټر چې واقعا فعال و او کار یې کاوه د انیاک په نامه باندې یادیږي، الکترونیکل نیومریکل انټیګریټر اینڈ کمپیوټر، چې دغه ماشین 8 ټنه وزن یې درلوده، 40 متره اوږد و، 90 سانتي متره پیړ و، 3 متره لوړ و، 150 کیلوواټه برقي مصرفاوه. او داسې به ویل کېدل چې که چیرته په نیویارک کې دا ماشین چالان شي، د نیویارک ټولو کورونو کې برق قطع کیږي.
دومره برقي مصرفاوه.
او بله جالبه خبره دا چې دغه ماشین د سړولو لپاره هر ورځ شاوخوا 2 ټنه یخ استعمالېده. ستاسې خبرې ته بیرته راځم چې اوس څوک لومړی دی. مونږ چې د کمپیوټر په باره کې خبرې کوو، د فن نیومن ماشین په اول کې راځي. د کمپیوټر تاریخ د فن نیومن د ماشین سره تړل کیږي. د چارلز بابیج حادثې د ځینو ډیرو خاصو څیړونکو په یاد دي. مګر د چارلز بابیج نه مخکې یو بل کس هم و، یو فرانسوی جولا یا ټوکروبدونکی، چې هغه یو ماشین اختراع کړ په چې په اتوماتیک ډول باندې ډېر ټوکرونه جوړول، او د دې د ټوکر کې د شکلونو د جوړولو په خاطر یو وسیله اختراع کړه. یو کاغذي قطعه واخیسته، په هغې کې سوري وکړل چې د دغه سوریو په واسطه باندې د اوبدلو د ماشین ستنې په خاص وخت کې خاص ځای ته رسېدلې، او دوی کولی شول چې مربع شکله او مستطیل شکله تصویرونه په یو ټوکر کې ووبدي. نو دغه وسیله چارلز بابیج د خپل ماشین د هدایت لپاره وکاروله. یعنی کله چې چارلز بابیج خپل ماشین جوړاوه، په هغه کې د دې وسیلې نه استفاده وکړله. او کمپیوټر درې شیان ته ضرورت لري. یو ډیټا ته ضرورت لري چې ته ورته معلومات ورکړي چې دغه معلومات په اساس باندې یو کار وکړي. بل امر ته ضرورت لري چې ته ورته امر وکړي چې څه کار وکړي. او بل دې ته ضرورت لري چې دغه امر نتیجه ته ښکاره کړي. نو چارلز بابیج د خپل کمپیوټر لپاره د همدغه وسایلو استفاده وکړه چې د دنه مخکې د نساجۍ لپاره جوړ شوی وو. یعنی د دې خبرو په نتیجه کې داسې ویلې شو چې په علمي او تخنیکی اختراعات او پرمختګونو کې هیڅ داسې پرمختګ نه دی چې هغه بې ارزښته ووسی. او یو څوک یو شی د یو خاص مقصد لپاره پیدا کی، بل څوک د هغه شی لپاره نوي وظایف پیدا کی، او په همدغه ډول باندې علم پرمختګ کوي. د بابیج ماشین مونږ تاسو ته ویل چې 15 ټنه وزن درلوده، انیاک 20 ټنه وزن درلوده، او 15000 عملیې په یوه ثانیه کې اجرا کولای شولې.
انیاک
د هغې نه وروسته په 1946 کال کې، دا ډېر لنډې مودې خبرې دي، 1946 کې انیاک جوړ شوی دی. په 1946 کې د وایجر 2 په نامه باندې یو سفینه فضا ته واستول شو چې د هغې کمپیوټر 48 کیلو بایټه میموري درلودله. 48 کیلو بایټه میموري د اوسنیو تلیفونونو تقریبا زرمه برخه راځي. او په هغې باندې دغه سفینه وتوانېدله چې د شمسي نظام نه ووزي او تر نن پورې عکسونه ځمکې ته راولیږي. نن موږ هر یو په جب کې داسې وسایل لرو چې وزن یې تر 100 ګرامو زیات نه دی، مګر قدرت یې د 1.5 کاله پخوا د ټولو کمپیوټرونو نه هم زیات دی. نو دغه د پرمختګ یو بهیر دی چې یو په بل باندې تکیه کوي او بالاخره یو ځای ته رسیږي. په علم کې هیڅکله داسې نه دی شوي چې څه چې جوړ شوي له یو مخه ړنګ شي او نوی شی منځته راشي. فکر کوم چې د چارلز بابیج د ژوند نه که دغه درس واخلو چې په هره لار کې لومړی قدم تر ټولو ستونزمن قدم دی، مګر لومړی قدم د نورو قدمونو لپاره لارې پرانیزي او دغه لارې په واټونو بدلیږي او دغه واټونه په لویو لارو بدلیږي.
او دغه لومړی قدم له ځینو جهتونو لومړی قدم یي او له ځینو جهتونو لومړی قدم نه یي،
د ډیرو نورو قدمونو نتیجه یي. فکر کوم که موږ د بابیج د ژوند نه دغه درس واخلو